سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخ د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونې ته مو زه فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبالښت ترکلای کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې د پریکړې لیک د هرکلی ترڅنګ د ښځو خلاف د خپل رژیم اقدامات افغانستان کورنۍ او ټولنیزه مسله بللې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز وغنده او له طالبانو یې وغوښتل چې د ښځو او نجونو خلاف خپلې پریکړې سملاسي بیرته واخلي. خو د طالبانو د بندنیو چارو وزارت وایي چې د امنیت شورا د 2021 نمبر پریکړه لیک د دې خبرې هرکلی کوي چې د افغانستان پر حاکمیت خپلواکۍ ځمکنۍ بشپړتیا او ملي یووالی ټینګار وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د افغانو ښځو حقونو ته ځان ژمن بولي، خو تفاوتونه باید ومنل شي او سیاسي نه کړلای شي. د پاکستان پوز ویلي چې د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې درې سرتیري وژل شوي دي. د پوز یو چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه ښودلو په شرط پرون ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې تېره شپه د نښتې پر مهال اووه تنه وسلوال هم وژل شوي دي. د راپورونو له مخې تېره شپه وسلوالو د لکی مروت پر پوسټ ګریجویټ کالج کې چې د سرحدي ځواک او پوز یو کمپ پکې جوړ شوی دی برید وکړ. د ځایي خلکو په وینا پر دې مهال د درنو سپکو وسلو د ډزو غږونه تر ډېره اورېدل کېدل. تر دې وړاندې پوز او پولیسو په لکی مروت کې ګډ عملیات کړي وو او دعوایې کړي وه چې له هغه ځایه وسلوال په شا تمبولی دي. د تحریک جهاد په نوم یو لږې مشهورې وسلوالې ډلې پر ټولنیزو رسنیو په لکی مروت کې د برید مسؤلیت منلی دی. یو شمیر سرچینې وایي د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې یو قومندان کامران رجب په خروغ ښار کې په یوې نښته کې له هغو کسانو سره چې ادعا کېږي د مخدره موادو وسلو قاچاق بران دي وژل شوی دی. دغه کمیټې نن جمعه په یو بیان کې ویلي دي چې پېښه شپه مهال رامنځته شوه. د تاجکستان امنیتي بنسټونو د نږدې دوه سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې رجب زاده افغانستان سره پولی ته څیرمه پنخه شوی دی. د تاجکستان پوله ساتو ادارې ویلي دي چې پنخته کې د دوی یو عسکر وژل شوی، خو په دې اړه بیا نور جزئیات نه دي ورکړي. له دې وړاندې د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې امنیتي ځواکونو په یو نړیوال ترهګري سازمان پورې تړلي دوه تنه د افغانستان پولی ته څیرمه وژلې دي. او دا چې د ملګرو ملتونو یوې کمیټې نن د بشري حقونو د سرغړونو له هغې ډلې د اجباري ورکېدو شکنجې تیری او د غیر قانوني دامونو چې ادعا کېږي د روسي ځواکونه او د روسیې د خصوصي پوځي شرکتونو لخوا په اوکراین کې ترسره شوي خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د نژادي تبعیض د له منځه وړلو په برخه کې د ملګرو ملتونو کمیټې له روسي چارواکو وغوښتي دي چې پر اوکراین د دغه هیواد د یرغل پر مهال د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات وکړي. لا زیات زور څخه استفاده په خپل سری نیول وژنې او له اوکراین څخه روسیې ته په زور د ماشومان انتقال د هغو سرغړونو څخه دي چې د کمیټې یادونه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اوس به هم د خبرونی نمرنی راپور ته راشو. د دوهې غونډې په درشل کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د وضعیت په اړه له ملګرو ملتونو سره له نږدې کار کوي. انتونی بلنکن د پنجشنبې په ورځ ناوخته په واشنګټن کې یوې خبري ناستې ته چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش هم په کې ګډون درلود وویل چې اکثره هیوادونه د طالبانو د هغو اقداماتو په اړه شده ښځو او نجونو حقونه پکې تر پښو لاندې شوي او په پایله کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت رامنځته شوی ژور اندېښنه لري. تفصیل د سنا کاکړه په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو خبري ناسته کې چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په واشنګټن کې جوړه شوې وه ویلي چې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه له نږدې کار کوي. دا موضوع په داسې حال کې راپورته کیږي چې د دغه هیواد په اړه د نړۍ د هیوادونو له استازو سره د ملګرو ملتونو غونډې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. تکل شوی چې دغه غونډه د می میاشتې په لومړیو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د تړلو دروازو تر شا جوړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په خپله ناسته کې وویل چې یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې له دوی سره شریکې کړې دي. نوموړي زیاته کړه،
ډېر هیوادونه د طالبانو له دې اقداماتو چې د ښځو نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي او په پایله کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت رامنځته شوی اندېښمن دي. بیا هم وایم چې ملګري ملتونه په دې برخه کې د رهبرۍ رول لري.
ښاغلي بلینکن له افغانستان سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې له ملګرو ملتونو سره او په ټوله نړۍ کې د هغه د اهدافو لپاره به په ګډه کار کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وروسته له هغې چې طالبانو د دې سازمان ښځینه کارکوونکي له کار کولو منع کړې، په دوحه کې د افغانستان لپاره د بېلابېلو هیوادونو د استازو په حضور کې د دې ستونزې د حل په اړه د یوې غونډې د کوربتوب اعلان وکړ. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته دوی خپلو کارکوونکو ته وویل چې د مې تر 15مې دې خپلو دفترونو ته نه راځي. خو د ښاغلي ګوتریش ویان سټیفن دوجاریک مخکې ویلي وه چې د دې غونډې هدف طالبانو ته د یو متحد پیغام رسول او په افغانستان کې شته ستونزو ته رسیدنه ده. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د ښځو پر وړاندې د طالبانو بندیزونه غندل شوي او له هغوی غوښتي چې خپل ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. خو ظاهرا د ښځو پر وړاندې د طالبانو د سیاستونو د غندلو په موخه د دغه پریکړه لیک تصویب ملګرو ملتونو سرمنشي ته د یوې هیلې په څیر دی چې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ یوه اجماع جوړه شي. په ورته وخت کې د دوحې غونډې په درشل کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازوالۍ دفتر مرستیال مارکس پوتزل د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي سره وکتل. د طالبانو راپورونو له مخې په دې غونډه کې ښاغلي پوتزل د دوحې غونډې په اړه توضیحات ورکړي او ویلي دي چې په دې غونډه کې به په امنیتي مسایلو، بشري حقونو او د افغانستان په اړه په نورو مسایلو خبرې وشي. هم غوښتل چې د دې ناستې په اړه له طالبانو هم وپوښتو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور د خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د دوحې غونډې ته د بېلابېلو هیوادونو استازي بلل شوي، خو دا له څرګنده نه ده چې طالبان به په دې غونډه کې ګډون وکړي او که نه. دغه شان په دې اړه هم انتقادونه موجود دي چې یادې غونډې ته د ښځو استازي نه دي بلل شوي، خو د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روان کال د اپریل په 14مه د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ټولو دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. که څه هم ملګرو ملتونو او د نړۍ بېلابېلو هیوادونو دغه بندیز وغندلو او طالبانو ته یې خبرداری ورکړ چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي، خو دوی تر اوسه خپل تصمیم نه دی بدل کړی.
تال او تال
د ازادي راډیو د نوي تفریحي خبرونه زر پیلېږي. تاسو له وسخه کولای شئ د خپلې خوخي سندرې وغواړي او د خپلې سیمې د ځانګړي دود دستور او لسی سندرو په اړه راته وایي. د واتس اپ په دې شمېره غږیز پیغامونه راستولای شئ: 00 420 11 22 40 01. شمیره بیا وایم: 00 420 11 22 40 01.
په داسې حال کې چې د ډله ییز امنیت سازمان تړونه په افغانستان کې د ترهګرۍ له پراخېدو او له دغه هیواد څخه منځنۍ آسیا ته د نشه یي توکو د قاچاق په اړه اندېښنه مطرح کړې ده. تازه د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله جګړه کې 15 کسان وژل شوي دي. تفصیل به د خطر پردیس په راپور کې وورو.
د ډلیز امنیت سازمان لغونډې واندېښنې سره هممهاله د افغانستان او تاجکستان په پوله د تاجک ځواکونو نشه یي توکو د قاچاق کوونکو ترمنځ نښته. د ډلیز امنیت تړون سازمان د پنجشنبې په ورځ د روسیې په پلازمینه مسکو کې د خپلې ودیرشمې ناستې پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او دغه شان له دغه هېواده د نشه یي توکو د قاچاق د پراختیا په اړه اندېښمن دي. دغه سازمان چې مشري د روسیې هیواد کې د سیمې زیات شمېر هیوادونو پکې غړیتوب لري، دا په داسې حال کې ده چې تر دې غونډې وروسته، یعنی د جمعې په شپه، د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله د تاجکي ځواکونو د نشه یي توکو د قاچاق کوونکو ترمنځ جګړه شوې ده. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریال مومن احمدي وایي دغه جګړه د جمعې په شپه هغه مهال رامسته شو چې تاجکي ځواکونو د نشه یي توکو په قاچاق کوونکو د تسلیمېدو غږ وکړ. ښاغلی مومن وایي تاجکي مقامات ورته په دغه نښته کې د خاروغ ښار د امنیت قومندان کامران رجبزاده وشل کېدل تایید کړي دي. د نوموړي په خبره په یاد نه خته کې د دریو قچاق کوونکو ترڅنګ د تاجکیز واکونی او سرتیری هم وشل شوې دی.
گزارګوی غیر رسمي
په د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په داسې وسیمه کې شوې چې د چارواکو په وینا د دوړو هیوادونو په پوله یو ځای دی چې قچاق کوونکو غوښتل له هغه لاري وتښتي. کله چې پولیساتو ځواکونو په دغه قچاق کوونکو ته تسلیمېدو غږ کړی، هغوی ډزې پیل کړې چې د دوړو خواو ترمنځ نه خته پیل شوې ده.
د ازادي رادیو د تاجکی څنګه خبريال وې دا پتیری وو ونی کې دوه مپیخ ده چې د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله رامنځته کیږي. یو شمیر افغان شونون کې د ډلیز امنیت تړون سازمان روستي اندېښنه ورته پیښو ته اشاره سره وایي چې د سیمې د هیوادونو اندېښنې پر ځای دي او دوی د ځان خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه تړتیا لري. د تیر جمهوریت نظام د امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي رادیو ته وویل طالبان یو ډله ده او د پټکو د دې ډلې په اړه اندېښنې پر ځای دي.
د سیمې د هیوادونو اندېښنې پر ځای دي ځکه طالبان تر اوسه پورې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري، یعنی تر اوسه پورې دا لا حکومت نه دی، لا هم هماغه ډله دی او لا نورو غنو ډلو سره اړیکې لري. داسې دوی په افغانستان کې یو منظم حکومت نه لري او د سیمې هیوادونه پې باندې باور نه لري او څوک پې باندې باور کولای نشي. لاندې وژنه سدوی ل نورو تروریستي ګروپونو سره اړیکې لري.
موږ هڅه وکړه د غندښنیو څرګندونې د طالبانو له حکومت سره شریکی کړو او له دوی جواب واخلو، خو دوی وایي چې بيولا مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان له خاورې به هیڅ یو هیواد ته ګواښ پېښ نشي. دا په داسې حال کې ده چې تیروني هم د تاجکستان او افغانستان په ګډه پوله د تاجکی ځواکونو وسلوالو ترمنځ نه خته شوې و. د ازادي رادیو تاجکی څنګه ویلي وو چې په دغه نه خته کې تاجکی چارواکو د دوه ترهګرو د وژل کېدو ادعا کړې و. خدای نو ویلي چې دغه ترهګر د کومې وسلوالې ډلې و.
ازادي رادیو ډاٹ کام
اوس هم درته د ازادي رادیو فرهنګي مجله لرو، خو به یادونه وکړم چې دغه نه وړاندې د راپور د تلرو چندن جمعه د غوی میاشتې ته په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا له درشمې کلی سره برابر ده. د راپور د خبرولو لغې وروسته فرهنګي مجله مهیروي.
لدن څخه یو د اشکال مخ کې د 1901 مریض کال د غوی میاشتې په اتمنېټه مجاهدین په افغانستان کې بریا ته رسیدل. د سیاسي چارو یو شمیر پوهنوي چې د ورځې د افغانستان خلکو لپاره بده پایلې درلودې. د پانتون استاد او د سیاسي چارو پوه حمید عزیزی وای چې 1901 کال د غوی اتمنېټه په حقیقت کې د 1905 کال د غوی میاشتې اوم نېټې د کودتا ادامه وه چې د افغانانو لپاره د بدمرغۍ لامل شوه.
قومی
او مذهبي ډلې جوړې شوې. د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له بیلابیلو برخو سره یې اړیکې ټینګې کړې او د واک لیږدام په همدې بنسټ شو. د 1305 میراث په 1301 کال کې عمومن چې سمرای د افغانستان خلکو لپاره بربادي، تباهي، بدبختی، بزایا کېدل، وژنې، چور، لوټماری او د ټولو ملي شتمنۍ یو ځای کېدل.
تمامه دارایي‌های ملی شو.
د 1901 مریض کال د سو په میاشت کې د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکور او په افغانستان کې د مجاهدینو بیلابیلو ډلو وخت ترلاسه کړ. مجاهدین یو دیش کال وړاندې کابل ته ننوتل. د مجاهدینو له بریا وروسته صبغت الله مجددي د دوه میاشتو لپاره د اسلامي دولت د مشر په توګه وټاکل شو او بیا برهان الدین رباني وخت ترلاسه کړ. خو د ښاغلي رباني د واکمنۍ دوام د ځینو جهادي څیرو په تیره بیا د ګلبدین حکمتیار له مخالفتونو سره مخ شو. د ځینو کسانو په وینا د 1901 کال د غوی میاشتې په اتمه کې وخت له رسیدو وروسته جهادي مشرانو نشو کړای چې دغه لاسته راوړنه خوندي کړي او د دې پر ځای چې اوس واکمن او سراسري حکومت رامنځته کړي د یو بل وژلو او له منځه وړلو هڅې پیل کړي. سیاسی فعال علیمداد علیمی چې د ثورت مد د بری ورځ و خلبت مرغه له حکومت ولی سره د مجاهدینو د نابلدی لامل خپل منځي اختلافات را پیدا شول.
هشت ثور به عنوان یک نقطه عطف در
د غوی اتمنېټه د افغانستان په تاریخ کې د یو مهم بدلون ورځ ده چې د افغانستان مسلمان ملت له 14 کلنې مبارزې او د هر ډول قربانیو په زغملو سره د وخت د ستر پوځي قدرت د تجاوز په وړاندې بریا ترلاسه کړه. خو له بده مرغه د مجاهدینو له راتګ وروسته له حکومتوالۍ سره د غوی د نابلدتیا له امله له خپلمنځي اختلافاتو سره مخ شول.
د چارو درګیری او اختلافات ذات البینی شوند.
د وخت لاسه کولو وروسته مجاهدین ډیر ژر په تنظیمي جګړو کې ښکیل شول. د جهادي ډلو ترمنځ جګړې د کابل او د افغانستان د ډیرو عمل منفعت اساساتو د ویجاړولو سربیره د لسکونو زرو کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوې او د جګړو دوام د دې هیواد میلیونونه وګړي